کیا سمارت سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکی هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خپره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه وینئ چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
د زهرو کاروان د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه د دروغو ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صفای وی د افغانستان په هیڅ کوم سیمه کې د داسې پیښې بیلګه نه ده لیدل سوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیری. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 13 تنه طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیا دورانی ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پایل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی نن په هلیکوپټر کې د سوات منګوري سیمې ته ولاړه، هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ټاکل شوی ملاله یوسفزی په منګور کې له خپل دوستانو او خپلوانو سره وګوري. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسي الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلي د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوه، دا الوتکه وپلټل سوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروف وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یو پارونکې هڅه ده. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرایلي پوځیانو د خوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافع همت یو ور بیا د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د یوای ترڅو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرې سوي په سیمه کې سولې نه سره تلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو لمخې شوې ده. د ښاغلي موحد په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستي چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځینې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 مریز کال کې 1901 کیلوګرامه هیروین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 ټنه کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیولی دي. د کابل 101 نمبر اسمایي ځن قومندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولی دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 306 نوی گرامه هیروین و 30 گرامه شیشه او شپارس ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو دوه تنه د 40 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو دوه تنه د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولي وو.
مسکا هوتک وه چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرانس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه ده دی چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده. علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلی. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په تاشکند کانفرانس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په تروریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرانس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګیرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پولو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنان زی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرانس کې له توریزم او نشي موادو سره د سیمه هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د توریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمه هیوادونو هم له دې عمله پاړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړي اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نه شو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کې دوه ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یو غوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملی کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرانس په پای کې خبره شوه، توریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ لمخې مبارزه وشي. لبل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرانس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنايي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دي د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عباد الله حنانزی و چې په تاشکند کانفرنس کې د نشي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمیر ډیریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشي د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمیره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوی ته لومړیتوب ورکړي او په بیلابیلو ډولونو د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پیښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوشي چې زه دغه عمل تر سره کوم، نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان ناخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشئی توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چرته څوک په نشئی توکو اخته شو او دغه کند ته یو ځل لورغ ورزیده، نو به د درملنه هغه وقایي ډیر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چې دغه تاګی ورنکړل شي تابان چې پسند کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی بل د روغ د کسانو جګیږي.
اما په هوای بیلابیل لاری او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشي موادو سره مبارزه او عامه پوهاوی ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوی. علمای کرام کولای شي چې په مسجدونو کې، معلم کولای شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بل بورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم د پاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډیر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشئی موادو د جانونو په اړه تعلیمی پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوی په ګڼو تعلیمی او تربیتی پروګرامونو کې ګډون کړي او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پیدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه ودید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهیدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله دې مواد وخته کې دغه اضرار او هغه اثرات چې په هغه باندې کومي اغېزې منفي غورځي هغه سره کمی. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نه زده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو نه چې زه لرم ما ډېر زیات خل په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یا یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشئی موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي.
د د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف تلری جماعت ترازی او خصوصا د جمعو خطبه تا یادغه سه په جنازو کې په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چوي التا علماء کرام کول شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پورا تفصیلی خبر او کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه په هاوی ورکی من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې د جمعو په خطبه کې د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانبه خبره په باندې کو همبل ور سره کله کله په نشر روغ د کم کسان چي دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیک توصيه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی
په ورته وخت کې نشئی مواد سره د مبارزي وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندې او پراخې شي
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی مواد د زیانونو په اړه م په هوای د وقایع حیثیت لري. مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، کاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاست نن کوچې د موتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود. بیا هم د موتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاس ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوی یو مسله ده. فامیل، شفاخانه او خپل موتاد پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوی لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوی ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ د چاغه ارزي تدوی ده. کله چې مریض مواد ترکی نو هغه درد لري، درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تدوی موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تدوی کیږي بیا ریلپسیږي، دوه دفعه تدوی کیږي، هغه ته نور دغه تدوی نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تدوی ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیر علمی بیزن لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطعه د موادو مخدر کې توپ یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبي تکلیف لري، یخ اوبو پی واچوه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دفتن وجود یو شو کنی او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سږو تکلیف هغه تجدیدی مړ کیږي. بل تدوی هغه تدوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطع کی بل دوا ورته شروع کی. مثلا یو نفر هیروین استفاده کی او رس کې پنځه ځلې شپږ ځلې ام خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی. نو یو قاشوغه بیتادون چې د وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنگ کوي، دا بهترین تدوی ده. دا تدوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې تدوی زیات شي، یا مخدره مواد پچکاري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي، ایچ سی ای وي، ایچ ای وي دوی ته دغه ارزي تدوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویسترو مرحلې نه شي نو مختلف موډلونه د تدوی ورته پیشنهاد دي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دي، د ګروپي مشوره دي، د فامیلی مشوره دي.
په دې طریقو کې کومه یو اغیزمنه او بریالۍ ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو ارزي تدوی ده، یو ایوازي تدوی ده. کچېره هغه ارزي تدوی ته ضرورت لري، ارزي ته معرفي کوو. کچېره ایوازي ته ضرورت لري، ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوښتنه ده موتات ده
بیا یو بل مرحله ته معرفي کو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وي. موتاد ارزیابي کو د مور پلار په دسترخوان کې لوشو یا بیرون لوشو دی، فامیل روشن فکر فامیل کې لوشو یا موتاد فامیل کې لوشو دی، د کوم نوع مواد وهي، هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی دی، څومره استفاده کړی دی، کریټیریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تداوي ته شفته او رجعت ورته ورکوو.
ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
احتیاط یو رواني او د بیا او مریضی ده. کله چې یو نفر تداوي شو بیا هغه خطر ساحو کې د ګرځي، معتادینو په منځ کې د ګرځي، هغه کانسلنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي، مرکز ته د نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې احتیاط هم یو بیا هغه شته کېدلو مریضی ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زموږ د فامیل اوسو مریضي، پیسې پرې مصرفوو کنه چې د روغ شي، احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد دی. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي، سترګې کې صابون لاړ شي، کوټه کې نشي، چای څکي، پلار دې بیرون نه راځي، بچه چیرته تللی وي، د سترګې دې څنګه سري دي، چې ولکه چې بیا دې نه څکلی، نو په دې کې هغه اوږده څه شي زیاتېږي. فامیل یې ورته پیغور ورکوي، دا هماغه د منفي انعکاسات دي، دا بیرته اغوشته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کوي، د کار زمینه ورته مساعد کوي. اقتصادي مشکل لري، هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکوي. هغه کوم د درملنې پروسې چې دي، هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده، دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوي برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتر پورې وینه لري. دا چې د 3 لیتر یو بس انسان شاک ته ځي، دا چې 15 لیتر یو بس قلب د لیګو مړ کیږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی. که داسې وای، یو نفر د وینې سرطان ده، وینه کېږي ورته بل شي، دا مریض رواني تړي کچره جوړ شي، هغه یې زما خو مینه تبدیل شوی نه ده، روغ شوی نه، او په ډیر لږ دوا سره بیا مواد وي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ سپو خبريږي، او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو موتا چې نوم نه یادوي خپل نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي. د یو وای زکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره ناسته ولاړه درلوده، دا چې نشه له د څخه ساخسي او له څومره مالی زیانونو سره مخ شوی. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت خپل کیسه کړې ده.
زه په دې نشه دا واره ما چرس کولې برادر، چې وای چې اوس یاد او له نو متل وي په خوی به دا غوس نه دی. دا زموږ د دغه خلکو سره ناسته ولاړه و چې مطلب هغه په دغه کار لګیا و. الله موږ هم چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دي چې ځان مو دغه ځای ته راورسولی. نن مونږ دا دی مرزان په خپل لاس په خپل دغه مزان خراب کړي. در چات و مات په چې به ته خبر نه غلا و بل چا کړي په کورو کلی کې. مطلب سار چې راوځي ولا چې ډیری پیش سوي چې مقصد باور دی وسه کز ما یلم په هغه و مونږ خلکو به ویل طلاق قران او قسم بیا خسته چې دا بل چا کړي بیا پلان کې چې شو چې مطلب زه احتیاج بولل. شکر دی کور لرم، بچان لرم، ملک لرم، جورو را دوغنیم زکمی خرطه کرده چی دا وست زوار ولم چی پا دیگه کار اخته سویان چی تا بوایا چی دا مرگی دا جوان نه ندی. مقصد آقا کم سرمایه چی مامخ که دلور لاغو میتلیه دا چی تلیه دا مانا نو را دیه خواته چی مانا دا خپل و بچان و رشیه مکش دیدی چی واردی ولم تا بخپل را توایا چی یار رو را سلیه تا دا جوان لایکات مور نده. مور نموزم پویرو مطلب منگر واسو بای خیستی و بلا پتوان من نده چه زن تکیه خونه خواهد زون خونه رو را یورا کامی جون رو واسم جون جون نده واسم ماسی علاج جون جبه خبری من پمیاش پا داگر کلی که دراس را ولاک کلی چه سارا وزم نکور سارا وزم آشان پا پرت مردم پورت
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې جمیله له خپلې خورلنې شکریې سره یو بهرني هیواد ته سفر لري او د هوایی ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځنډید. یوه شپه وروسته جمیلې ته د خیټې تکلیف پیدا کیږي او غواړه چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لگ نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولای که زه خبره وای چې د تیاری پرواز بل سهار څخه مازیګر ته ځنډیږي نو بیخي نه راتلم.
خیر دی خور کې، اوس خو دې زحمت ایستلی وای میدان ته راغلی، لگ نورم صبر وکا. خیر دی
زه چې وایم کلمې مې غوټې غوټې پرې شوې، په نس کې مې ګوړه هارای دی. تشناب ته زما
لري
نو زه خبرم چې پرواز به ځنډیږي، اما تا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی، تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېروه، شاوخوا پولیس ګرځي، شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه، تشناب ته زما.
که تشناب ته ولاړه شي ټولې خواري به مو اوبه یوسي. اوس په لاکه دی د پولیسو د تلاشۍ هم را تېر شوي یو.
حالا شکری با مینیسا اولی کما سر میرا بندی گرزی.
نلویگی نلویگی دادی مانی ولی
زوف کاما.
اوف دا خوی زوف کرد. قماندان صاحب، قماندان صاحب راستا وکی.
و انجلی چه خبر دا چه دا سوار خطا؟
حالا قماندان صاحب راستا وکا، زمان روغ بیسده شو.
بس هم تغم مکو، زمان دوستسی هم بولانس راولم.
اوهو د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروینې غوټې دي.
څنګه غوټې دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تیروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب، تاسې څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړې او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاق کول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ډاکټر صاحب دا دې واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم سلام،
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوئ؟
و زه خپل یم، مهرباني وکړئ.
قماندان صاحب، مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو یې هیروین راوستل. انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایی میدان پولیسو راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه انجلۍ د هوایی میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغې انجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د انجلۍ وضعیت ډېر خراب دی،
خدای خبر چی ژوندۍ به پات شي.
خیر زم به اوس درځم.
په خیر راشي په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه